Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته خره غلست نن سه شنبه ده د 1409 کال د غوی یا ثور یو لسمه چې د 2013 میلادي کال د می لومړی نیټه سره برابر ده. پرون د ثور لسمه نیټه و چې په افغانستان کې پر خبریالانو او د بیان پر ازادۍ د برید د تورې ورځې په څیر په تاریخ کې به په یاد پاتې وي. په دې حمله کې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون لس خبریالان ووژل شول. ازادۍ راډیو نن د خپلو همکارانو او نورو ژورنالیستانو په ویرجنه ده. او په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، تر ډیره د دې حملې اړوند راپورونه لرو. په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي او د هم د خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکونکو برید جنگي جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علي شنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. او د اسرایلو صدراعظم وایي هیواد یې لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکونکو برید جنگي جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مرستیال عمر وریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل پرونۍ پیښې وښوده چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي وریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي. زمونږ غوښتنه له اروپایي حکومتونو دا ده چې د افغانانو جبري استل بند کړي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته استوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ وي. د کابل په ششدرک سیمه کې پرون دوو غبرګو ځانمرګو بریدونو د نهو خبریالانو او رسنیو د کارکونکو په ګډون نږدې 13 تنه ووژل او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړل. په دې چاودنه کې د ازادۍ راډیو ژورنالیستان عبدالله حنانزی، سباون ککړ او فرشته محرم درانی هم ووژل شول. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولی محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې و هم خوندي شول.
ان شاء الله چې اکثریت صحیح پاکستاني موږ تقریبا د تلويختو محلات چې د تهدید زیات بلل کېدو اوس تقریبا شل محلات یې پامن کېدو معنی دا چې تر انتخابات ورځې به موږ پاتې تهدیدات هم ان شاء الله تکړو.
د لغمان عملیات د نصرت په نوم د پسرلنیو عملیاتو یو برخه ده چې له شاوخوا 2 ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې سیمه کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. د امریکا د پاوز یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د پاوز د اعلامیې له مخې یو بل امریکایي سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و د باګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول د چاودنې د څرنګوالي او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا پاوز تایید کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر افغان سرتیرو حتی هم مرګ ژوبل اوښتی ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرایلو صدر اعظم وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي تهران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړی او په پام کې لري داسې بم جوړ کړي چې د جاپان په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوی دی او په بلستیک توغندی کې د نصب قابلیت هم لري. نتنیاهو هم دراز له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون د دروغو پر بنسټ ولاړوبل د ایران دولتي خبري اژانسونو لکه ایرنا او فارس د اسرایلو د صدر اعظم د سرګندونې د خنداوړ او بیا اساسه تبلیغ بللای. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال وویل د مرکزی آسیا له دې هیواد سره د ترکیه اړیکې تر ستراتیژیک حد رسیدلی دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم د اپریل په 10مه له ښاغلي اردوغان سره تر لیدو وروسته وویل چې دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه نوې پاڼه پرانیزي. میرزیایف چې په 2018 کال کې واک ته ورسېد هڅه کوي چې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د ازبکستان اوږدمهاله کړکیچن اړیکې ورغوي. نوموړي تیره ورځ وویل چې له ولسمشر اردوغان سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت په اړه د یوې عالي شورا پر جوړېدو موافقه کړې او وایي دوی به د دې شورا مشري کوي. اردوغان وویل چې د دې سفر په اوږدو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ 25 دوه اړخیز تړونونه لاسلیک شي او دا به د انقره او تاشکند اړیکې لا ښه کړي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکنې لپاره رایه واخلي. د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د پوست ته یوازینی نوماند اعلان شوی دی. پاشینیان په پلازمینه ایروان کې خبریالانو ته وویل چې که د صدر اعظم په توګه وټاکل شي لومړنۍ هڅه به یې آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو ته چمتووالی وي. هغه د ارمنستان د پخواني صدر اعظم سرژ سرکیسیان پر ضد د اعتراضونو مشري کوله چې په نتیجه کې سرکیسیان له دندې لرې شو. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کابل کې پر ژورنالیستانو پرونی حمله ښایي چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په جدیت سره کار روان دی.
وروستۍ پیښه څېړل کېږي او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
پر خبریالانو پرونی حمله نه یوازې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو بلکې په هیواد کې دننه او له هغې ډلې په کونړ ولایت کې هم د ژورنالیستانو غبرګونونه پارولې دي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې مدني او سیاسي فعالان له حکومت څخه غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره وړ شرایط برابر کړي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرونی خونړۍ حمله جنگي جنایت بللی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د څانګې مشر تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکی وګړو په تیره پر خبریالانو دا ډول حمله خی چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. بل خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي دي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسانو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې پیښو کې لاس لري. پرون سهار په کابل کې په دوه پرله پسې ځانوژونکو حملو کې د 9 وژل شویو کسانو په ډله کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان شامل دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوه پرله پسې خونړۍ بریدونو وروسته د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. دغه سازمان د آسیا د څنګه مرستیال عمر واریاج له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وباله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
For the past 10 years, more than 10,000 people نوی په تیرو لسو کلونو کې څه باندې لس زره کسان هر کال وژل سوي یا ټپیان سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنګي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنګي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبريالانو لپاره یو خنړی ورځ و. په هغه بریدونو کې 90 کسان وژل شول چې 9 تنه د بیلابیلو رسنیو خبريالان ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نو موري تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډیر کړي چې دا ډول پیښې تکرار نه شي. ښاغلی توحیدی د غراز د جنگي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پیښه د بشریت ضد جنگي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایي دنګلي محکمې موږ غوښتنه داوه چې دغه پیښه ثبت کړي او دغه یو جنگي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې په دې البان نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
په هغه بریدونو کې چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې وسو، د غرض د ملکی وګړو په ګډون 9 ټپیان سوي هم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین د پلازمینې د خطرناک وضعیت څرګندوي بولي او وایي د پېښې وازی په پلازمینه کابل نه بلکې په ټول افغانستان کې تکراریږي. دغه سازمان دې ټکي ته په اشاره له هغه اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي، غواړي چې د حالاتو حساسیت درکړي او له دې کار لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې وندی وګرنل سي. تیر اکشن به هم په کابل کې په یو خونړی پریت کې شاوخوا شپېته کسان وژل شول او یو سلشل نور ټپیان شو چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه بریت مسولیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
د ازادي رادیو درې خبريالان او شپږ نور ژورنالیستان پرون د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شول. همداراز په خوست کې د بي بي سي خبريال هم د نامعلومو وسلوالو په دازو وژل شو او په دې توګه په پرونی ورځ کې د ټولو وژل شویو خبريالانو شمیر 100 ته ورسید. په ششدره کې په پرونی حملو کې د دریو د ازادي رادیو د دریو وژل شویو ژورنالیستانو ژوند ته د لاندې کتنه کوو. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر خبریالان سباون کاکر، عبدالله هننزای او فرشته محرم دورانی د پرونی حمله قربانیانو. سباون کاکر دیرش کلنو، خبری ویدیوګانې او سپورتی راپورونه جوړول. هغه واده کړی وو او د ساور په 11 نیټه په ازادي رادیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتن زده کوونکي ټپین شوی دي. د مسول چارواکو په خبره چاودنه دري.
سباون پرون د ساور په 11 نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړ له په اړه راپور جوړولو لپاره شش درک سیمه تتللی و چې په خپل د انتحاري بریټ قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبدالله هننزای د تلې په لومړۍ نیټه 20 کلن کېده. په ازادۍ رادیو کې د کار 2 کاله هم لا نه پوره شوي. واده یې کړی وو او ماشومان یې نه درلودل. هننزی د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د خبرونې جوړونکی وو.
باز هم من عبدالله هننزای با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
فرشته محرم دورانی د خځو لپاره د ازادۍ رادیو اونیزه خبرونه نیمه نړۍ جوړوله. محرم دورانی اوس له ازادۍ رادیو سره کار پیل کړی وو. هغه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلې ده نه بلکې اصلي او سپېڅلی ماهیت خلکو ته وښيي. هغه مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي، د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کړي.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سر په اړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلی دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغسې خلکو ته وړاندې کړم.
دورانې ته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمې نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې وه، خو مرګ حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کنت په کابل کې د ازادي راډیو د دې دریو خبريالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. ښاغلی کنت په خپل پیغام کې ویلي چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د للاساتلو له کابله خورا زیات خوشینی دي. ښاغلی کنت لیکي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او څومره هره شیبه ممکن دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، د کابل د پرونی حمله او په دې حمله کې د لاسو ژورنالیستانو د وژلو په اړه د راپورونو لړۍ ته بیا هم دوام ورکو. خدا شپه د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې هغه هم تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې ده. ملالی بشیر د لویدیزو مطبوعاتو مخ کتنه کړې.
ګارډین ورسپانې په کابل کې د دوشنبې د ورځې غبرګو ځانمرګو حملو ته کتلې دي. مقاله لیکي چې دا حمله په ځانګړې توګه د خبريالانو لپاره خونړۍ وه. مقاله هغو خبريالانو ته اشاره کړې چې په دغو حملو کې ووژل سول. د کابل حمله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم ووژل سول. دوهم ځانمرګ برید د خبريال په بڼه د لومړۍ حملې د پیښې ځای ته ورغلی وو او په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد یې وچاودل. د افغانستان د حکومت مشرانو دا پیښه وغندله او دا حمله د انسانیت پر وړاندې برید وبللې. په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله وغندله او وی ویل چې په افغانستان کې رسنۍ او نور انساني حقوقونه له لوی تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش څنګه په چټکۍ سره پر خپل ویپاڼه اعلامیه خبره کړه او د کابل د غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت یې ومانه. تیر اونۍ هم داعش ډلې په کابل کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر مرکز د حمله مسؤلیت ومانه. په هغه حمله کې شپېته کسان وژل سول او لږ تر لږه 130 کسان ټپیان سول. ډیفنس پوسټ خبرونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتلې دي. خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان غواړي په خپل پسرلنی عملیاتو سره په افغانستان کې خونړی تاریخ تکرار کړي. د 1988 کال په اپریل میاشت کې د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د خونړی کو د تاله لاري د محمد داود خان حکومت رنګ کړ. لس کال وروسته د امریکا په مرسته افغان مجاهدین واک ته ورسېدل، خو د واک پر سر یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. اوس د 2013 کال په پسرلي کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي. مقاله لیکي چې طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان سره د سولې یو لوی فرصت رد کړ. مقاله همداراز لیکي چې طالبان د حکومت نسکور کولو ته لږ فیصدي هم نه دی ورنږدې، خو د عادي ملکیانو ژوند یې وردوزخ کړی دی.
افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو وروستۍ حمله به په جدي ډول وارزول شي. د ارګ د یو ویان په خبره په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار په جدیت سره روان دی. د کابل په شش درک سیمه کې پرون سهار د دو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبريالانو په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول. همداراز په خوست کې د ازادۍ راډیو یو خبريال د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. او بخې په خوست کې د بی بی سی او خبريال د نامعلومو کسانو په ډزو او وژل شو. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کابل په پرونی برید کې چې پتیرو اول سکلونو کې ساره نه درلود د بیلابیل رسنیو نه تنه خبري اعلان په ابدي خوب بيدسول ټول قربانيان هغه خبري اعلان او درسنیو ځوان کارکونکي و چې په شش درکسیمه کې د لمړي ځان مرګ برید ته خبري پوشش لپاره سیمه ته ورغلي ول د ازادي رادیو خبري اعلان هر یو عباد الله حنانزي او سباون کاکړ او محرم دوراني چې تازه ی ازادي رادیو سره کار پیل کړی وو د هغو نه خبري اعلان په ډل کې دي چې پرون وژل سول یار محمد توخي له تلونیو سره کار کاوه غازی رسولی او نوروز علی رجبی له یک ټلویزیون شامرای فیضی د فرانس پرس خبری اژانس خبریال او سلیم تلاش او علی سلیمی د مشال ټلویزیون خبریالان ول د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده او دا کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي روسي پیسه تیرل کیدی او د ژورنالیستانو د لاس په یوټوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي
د امریکا متحده ایالاتو اروپای ټولنې ناتو او بیلابیل نړیوال سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبریالانو دغه پیشه په کلکه غندلې ده د اروپای کمیسیون وایاند مارګریټ شیناز د دوشنبه پر زول په دې سختو شیبو کې اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو او خبریالانو ترڅنګ ولاړه ده
Even in war there are laws.
یا حتی په جګړو کې قوانین سته. ملکیان او خبريالان چې ځانونه په خطر کې اچوي څو له خطرناکو سیمو څخه راپورونه جوړ کړي باید هیڅ کله پناشن نسی. اروپای ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټول نړۍ د خبريالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیرې وونه کې په افغانستان کې یو لس خبريالان وژل شو د کابل د پرونی پیښې د نه قربانيانو سربېره په خوست ولایت کې د بي بي سي خبريال احمد شاه د دوشنبه پر ورځ د دوه نامعلومو کسانو لخوا وژل شو تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شو په امریکا کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبريالانو روسي بریدونه شي چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ډیر خطرناک هواد دی د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټیفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار بولي او په کلکه یې غندلې دي
د کونر ژورنالیستانو په کابل کې پر خبريالانو او نورو ملکی وګړو تر سره شوی بریدونه غندلې دي په دې پیښه کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو په ګډون نه وشت کسان ووژل شول او په زیات شمیر نور ټپیان شول په د پیخه کې همدارز شپږ نور خبريالان هم وژل شوی دي په دې اړه نور جزئیات له کونړ د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري راکوي
په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب او همدارز د خبريالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې تر سره شوی بریدونه وغندل شو لا او له وسلوالو ډلو یو غوښتل چې باید د خبريالانو ژوند ته پام وکړي ځکه چې خبريالان بي وسلې وګړي دي تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنگ کې د دواړو خواو خبرونه خپاره کړي په کونړ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری آزاد رادیو ته ویل دوی په کابل کې پر خبريالانو او نورو خلکو شوی بریدونه په کلکو ټکو غندي
خبريالان چې دي د بي فريدي بي فلودي او زمونږ د جګړې د دوانو خکیل غواړو نه غوښتنه داده چې د خبريالانو ژوند ته پام لرنه وکي او دا غوي ژوند خوندي کې چې تر سو پورې په دې ټولنه کې دغه سي بدبختي مونږ وژغورو
په کونړ کې د بي بي سي خبريال نعمت الله کریاب وای افغان خبريالانو تل بي پري برونه او راپورونه خپاره کړي تور ته تور او سپین ته سپین ویلې د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړی کیدونکې هلې ځلې کوي
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولې پرته لډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کیدونه نن یې ماغه سپیڅلې انسانان په وینو ولمبول شامري ټول نړی په کچا یو وتلې اکاسو کاکړ صاحب داسې وهنجره لرله چې تل د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډارې نه ساته اعظمي صاحب په همدې ډول یو بل هم مسلکي خور مهرا او د دې ترڅنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللی دي د لاسم ورکړي دي رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي
خاغلی کریاب په هغه کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګۍ کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅکله به دغو ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بېګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکو چې هیڅکله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وژنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګۍ نه شي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ دپاره، د دې ولس د آزادۍ دپاره، د محکومیت نه د خلاصون دپاره او د ظالم د رسوایی دپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیځ کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خواوو غوښتې چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغسې پیښې خو یعنې د بشري حقونو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغسې پیښو باندې معمولا غندلی دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او 140 ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکی سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلی خبریال محرم دورانی شامل دي.
له کونړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. خو قدرمن اوریدونکو، دا یوازې ژورنالیستان نه دي چې د کابل په پرونی حمله کې پنخه شول. په کابل کې په پرونی حمله کې پر نهو ژورنالیستانو سربیره شل نور ملکی وګړي هم چې په همغه شاوخوا کې وو ووژل شول. همدارس د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په دامان ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو په یوه ځانوژون کې حمله کې یولس ملکیان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول او د شپږو بهرنیو او دوو افغان سرتیرو په ګډون ولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې چې د ملکیانو د استوګنې کورونه هم پکې دي خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. او اوس هم قدر منوریدونکو، پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو حمله یو جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې پرونی پیښه ښیي چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د لغمان ولایت چارواکي وایي په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د امریکا د پوځ یو سرتیری پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې وایي چې یو بل امریکایي سرتیری چې په همدې چاودنه کې ټپي شوی و د باګرام روغتون ته انتقال شوی او حالت یې ډاډمن دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسګونه زره پاڼې اسناد لري چې ښایي د هیواد د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ازبکستان ته د سفر پر مهال ویلي د مرکزي آسیا له دې هیواد سره د ترکیې اړیکې تر ستراتیژیک حده ښه شوي دي. او ټاکل شوی چې د ارمنستان پارلمان نن د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای واخلي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. شاکر د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلی چې د ازادۍ راډیو او د نورو رسنیو د خبریالانو پر وژنه سخت خپه شویم او د دې وشل شویو کسانو کورنۍ ته د زړه صبر غوړم او وسلوالو ډلو غوړم چې خبرې لاندې نه پنهه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي د ازادۍ رادیو د خبریالانو پر وژنه سخت غمجن یم، خدای دې دوی ته جنت او کورنۍ ته صبر ورکړي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي، پرون لسو خبریالانو او د هیواد نورو خلکو خپل ژوند په حملو کې له لاسه ورکړ. زه غواړم چې د خبریالانو خوندیتوب ته زیاته پاملرنه وشي. ګلزمان صادق له کونړ نه لیکلي، په افغانستان کې افغان وژنه په کلکه غندم. او حبیب زای له د لوګر ولایت له ازر ولسوالۍ څخه لیکي، کومه پیښه چې داعش ډلې وکړه په کلکو ټکو غندو. قدر منوریدونکو، له دې پیغامونو سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. سلطان محمد سرور د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې را سره ده.
تکل صاحب محترم، تشکر از شما.